پېښور کې د ماسپښین یو بجې شو اوریدونکو د مشال رادیو په دیو بل غړای کې زه هارون بچا سلامونه درته وایم. په فرونه کې په خبرونو سربیره پر یو شمېر سیمیزو موضوعاتو رپورټونه د ځینو پاکستانی او همداراز نړیوالو ورځپاڼو او مجلو لیکنې او د مشال رادیو 19 پروګرام د باختر ستوري درورو خبرونه له انیسې اجمل او
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټکی د کوهستان سلسله سپلی خلک شکایت کوي چې د حکومت لخوا ورسره په کافی مقدار کې مرستې نه دي شوې. په پنجاب او سند صوبو کې د بلدیاتي انتخاباتو د لومړي پړاو د نتیجو شمیرل دوام لري او په سومالیا کې چارواکي وایي چې په مغادشو کې وسلوالو په یوټل برید کړی چې پکې ګڼ شمېر کسان وژل شوي دي. اوستا خبرونه تفصیل د کوهستان سیمې ځینې زلزله ځپلي خلک وایي د حکومت لخوا ورسره ډېرې لږې مرستې شوې او اوس هم زیاتره خلک مرستو ته سخته اړتیا لري. په کوهستان کې یو تن ملک ګل خان پرون مشال ریډیو ته وویل چې په زلزله کې د زیاترو خلکو کورونو ته زیان رسېدلی او دا مهال د تش اسمان لاندې ډېر په سختو کې ژوند تېروي. نوموړی وایي باید حکومت دې زلزله ځپلو ته خیمې، بلستنې او دغسې نور بنیادي شیان ورکړي.
او دما دو کور ارتا شوې هو نه خلک اوس بول زای ته اړې هم د تمبان مونږ ته پکار دی، نور سیمان مونږ ته پکار دی، ذرات دی اوس تو شه نه دی ملا شوې، دو بړستین مونږ ته ملا شوې دی، نور تو نه دی ملا شوې دی مونږ ته.
بلخوا په خیبر پختونخوا کې د قدرتي آفتونو په وړاندې د مبارزې ادارې چارواکو پرون مشال لیډیو ته وویل چې په کوهستان، بردیر، چترال، شانګلی او دغه سیزن نورو سیمو کې بخنه غواړم له زلزله ځپلو سره مرستې دوام لري. په پنجاب او سند صوبو کې د بلدیاتي انتخاباتو د لومړي پړاو د غیر سرکاري نتیجو تر مخه په پنجاب کې پاکستان مسلم لیگ نون ګوند او په سند صوبه کې پاکستان پیپلز ګوند تر ټولو مخکې دی. د مشال ریډیو خبریال وایي چې تر دې دمه د پنجاب په 2,600 کې د 3,400 غیر حتمي او غیر سرکاري نتیجې مخکې تر راغلي دي چې پکې مسلم لیگ نون د 8,100 سره په لومړي نمبر دی. دغسې د سند په یو سر او دوه او یا سوکو کې د 1,000 نتیجو تر مخه پیپلز ګوند 1,500 سره تر ټولو مخکې دی. د پنجاب په 1,200 د سند په 8 ضلعو کې ټاکنې وشوې. د خبریال تر مخه تېره ورځ د بلدیاتي انتخاباتو پر مهال د سند صوبې په خیرپور ضلعه کې د مختلفو ګوندونو د پلویانو ترمنځ په نښته کې 11 تنه هم وژل شوي دي. د خیبر پولیټیکل چارواکي وایي په باړه کې د بندوبستي سیمو په سیر د میونسپل کمیټې جوړولو پریکړه کړې ده. د خیبر ایجنسی پولیټیکل ایجنټ شاه بلی شاه پرون مشال ریډیو ته وویل چې د باړې بازار به بیا جوړوي او هلته به خلکو ته له نوي دور سره سم یو شمېر اسانتیاوې ورکول کیږي.
باڑے کے با ماڈل پارکنگ سپیسز جڑے گی، بس سٹینڈ، سبزی منڈی، مذبح خانہ اور سرا پارکس اور سرا ریسکیو سروسز دا ٹو چیزوں بہت سارا ڈیولپ کی گئی یو ماڈرن بازار پر شکل کے اور دے سرا لکس پیرا ڈیم واپس بحال افتتاحی چخل کو تھا وہ ملاوشی.
د باړې ځینو خلکو بیا د میونسپل کمیټې په سیمه کې د پرمختیايي کارونو په اړه د خوشحالۍ څرګندونه کړې ده. د سیمې یو مشر جاوید شام مشال ریډیو ته پرون وویل چې باید حکومت د پرمختیايي کارونو دغه پریکړې عملي هم کړي. د سوات تحصیل مټې سره تعلق لرونکي د عوامي نېشنل ګوند یو مشر سیاستوال افضل خان لالا نن سر د نړۍ نه سترګې پټې کړې. د افضل خان لالا یو خپل نن مشال ریډیو ته ویلي چې د نوموړي طبي حالت پرون خراب شوی و، وروسته بیا د پنډۍ یو روغتون ته د درملنې لپاره وړل شوی و. افضل خان لالا په 1993 کال کې د قومي اسمبلۍ غړی هم پاتې شوی دی او د پاکستان حکومت لخوا ورته د شجاعت تنخوا هم ورکړل شوې وه. د نوموړي جنازه به نن مازدیګر 4:30 په درشخېلې مټه کې کیږي. د افغانستان په جوزجان کې یو چارواکي وایي طالبانو په کوشتپه ولسوالۍ کې 4 تنه په دې تور له ځانونو سره بوتللي دي چې زامن یې له امنیتي ادارو سره کار کوي. د امنیه قومندانۍ او چارواکي عبدالحفیظ پرون مشال ریډیو ته وویل دا کسان تېره شپه له جرکدوک کلي څخه وتښتول شو. نوموړي زیاته کړه چې د سیمې اوسیدونکي هڅه کوي چې د قومي مشرانو په منځګړیتوب دا کسان له طالبانو راخوشي کړي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اورئ. په سومالیا کې چارواکي وایي په مغادشو کې اسلامي سخت دریځه وسلوالو په یو هوټل برید کړی دی چې پکې ګڼ شمېر کسان وژل شوي دي. په سرخار مغادشو کې د تیرې سمودې راهیسې امنیتي وضع ښه نه ده. پر شافی ہوٹل د دیبرید ذمہ واری القاعده سره اړه لرون کې وسله والې ډلې الشباب منلې ده. ایسوسیټډ پریس خبري ایجنټس د یو چارواکي په حواله وایي یو ځان وژن کې د بارودو ډک ګاډې د هوټل له دروازې سره چولې او نور وسله والو بیا په هوټل کې په خلکو ډزې وکړې. پولیس چارواکي محمد حسین ویلي دي په دې پیښه کې لږ تر لږه 9 کسان وژل شوي او 10 ژوبل شوي دي. خو بیا ایسوسیټډ پریس خبري ایجنټس د یو بل پولیس چارواکي په حواله وایي چې په دې برید کې د 1200 کسانو د وژل کېدو خبرونه دي. د مصر پسینا کې تیر ورځ د روس یوې مسافر اړون کې الوتکه دراغورزیدو په پیښه نن په روس کې خلک ملي ماتم یا ویر کوي. تیر ورځ د روس د یو ایرلاین الوتکه چې د مصر د شرم الشیخ څخه د روس سینټ پیټرسبرګ ته روانه وه، د اریش سایلی خار او له حسنا خرګوټي سره نږدې د غریزي سیمې ترمنځ له حادثې ښکار شوه. په دې الوتکه کې 240 کسان سپاره وو. امدادی کارکونکي او د روس د بیړنیو چارو د ادارې پلټون کې بیګا مصر ته په دوره تللي چې د پیښې په وړاندې له مصري چارواکو سره مرسته وکړي. دا لا تر اوسه څرګنده نه ده چې د رپورټ د اوچتېدو 30 منټه وروسته په سم موسم کې الوتکه څنګه د حادثې ښکار شوه. اور استه خبردار چې په زرګونه اسرایلیان تیر ورځ د تل ابیب په مرکزی سیمه کې راغونډ شوي وو. د اسرایل د پخانی وزیر اعظم اسحاق رابین کلین یو لمانځه او دغه د سولې د غوښتنې یادونه وکړه. اسحاق رابین د 1995 کال د نومبر په 4مه یو يهودي سخت دریځ تن وژل وو چې د فلسطینیانو سره د روغې د پالیسۍ مخالف وو. دا خبرونه پای
خبرونه مول مشال رادیو واوریدل چې یعنی سي اجمل وړاندې کول په روانه خبرونه کې اوري. د خیبر پختونخوا په حکومت کې له قدرتۍ ناورینو سره د مبارزې اداره د صوبې یو شمېر زلزله ځپلو سیمو ته د مرستو رسولو خبره کوي. خو د کوهستان ضلع یو تن چې کور یې په مکمله توګه نړېدلی وایي هیڅ حکومتي او یا هم غیر حکومتي مرستې ورته نه دي رسیدلې.
دا سلور کمرې کورو په دې زلزله کې هر تاسې اوس پوری د سوق نه راغلی تر کور کې یو ځای غړ نه.
د شمالي وزیرستان کډوال چې دا مال په بنو کې میشتي د پولیټیکل اید دفترونو بیرته وزیرستان ته د وړل کېدو لامل شکایت کوي.
وزیرستان دفتر د پاغه ورځ لوري شي چې کله سرکوري روډ خلوت شي او خلکو پاشي.
او د عوامي نشتلګوند یو مخکښ د سوات افضل خان لاله د ورپېښې ناروغۍ له امله نن سهار د راولپنډۍ په یوه روغتون کې ومړ. پښتانه به نوموړی د هغه د کومو کارونو لپاره یاد وساتي.
هغه څه خبره پښتنو کې کوشش کړی وي چې ملي وحدت ترلاسه کړي. په دې مبارزه کې همیشه هلې ځلې کړې دي.
د باختر ستوري خپرونه هم اوري. هیله ده له مشال رادیو سره اوسئ. دا هم ولنه رپورټ د اکتوبر د شپږویشتمې له زلزلې وروسته د خیبر پختونخوا په حکومت کې له قدرتۍ ناورینو سره د مبارزې ادارې لخوا د بردیر، چترال، شانګلې، سوات او د صوبې د یو شمېر نورو سیمو زلزلځپلو خلکو ته د هلیکاپټرو له لارې د خوراکي توکو او نورو مرستو رسولو کار دوام لري. چارواکي وایي په خیبر پختونخوا کې د زلزلې د مړیو او ژوبلو کسانو کورنیو ته د پیسو ورکول یې هم پیل کړي دي. خو د هزارې ډویژن ځینې ځپل شوې کورنۍ بیا وایي هیڅ حکومتي مرستې ورته نه دي رسیدلې. لپی خبره غلام غوث رپورٹ را کوي.
په خیبر پختونخوا کې د پتونو د مخنیوي د صوبایي ادارې پی ډی ایم ای لخوا د زلزلې نه متاثر شوی سیمو کې امدادي هلې ځلې دوام لري او د پی ډی ایم ای لخوا بردیر، چترال، کوهستان او نورو لری پرتو سیمو ته د هلیکاپټرو د لارې هم خوراکي توخي او د نورو امدادي سامانونو رسولو لړۍ هم دوام لري. خو تیر ورځ د هزارې ډیویژن په بر کوهستان او لر کوهستان ضلعو کې ځنی اغیزمن شوي خلکو مشال ریډیو ته وویل:
زما نوم د عمران د سلور کمرې کورو په دې زلزله کې هر تاسې دی اوس پوری سوق دی سوق نه دی راغلی. بس اوس مونږ دلته تر ځام تر کور کې یو ځای ګڼې اوس مونږ خپل کار اوس دا شروع کړی. په کې صدا حکومت مونږ امداد وکړي. حکومت دا 2 لک روپۍ کمی دي لګ دا نور ادارې مونږ سره امداد وکړي چې دا کور مونږ برابر.
زما نوم دی عثمان غنی او زما کور لیک نقصان شوی زلزله کې او امداد دپاره څوک راغل نه دی. اوسه پوری ما دغه کړی دی خو څه نه ملا شوی نه دی. ماشومان تمبو کې اوسیږي او نور ریلیف مې څه نه راکړ دی.
زما نوم دی ملک ګل خان دا خاص پټن کلی کې مونږ پاتې او دما دو کور ورته شوی وو. نه نه خلک اوس بول زیته اوړی وو. تنبان مونږ ته پکار دی، نور سیمان مونږ ته پکار دی، ضرورت دی اوس تو شی نه دی ملا شوی، دو بڑستین مونږ ته ملا شوی دی، نور تو نه دی ملا شوی دی مونږ ته.
خود لر کوهستان د پټن د سیمې مرستیال کمشنر محمد آصف مشال ریډیو ته وویل چې د مړو او جوبلو کورنو ته د حکومت لخوا اعلان شوی د شپږو لکو او یو لک روپو ورکولو عمل پیل شوی دی، او زر تر زره به د زیانمن شوي کورونو پیسې هم دوی ته ورکړی شي.
انشاء الله غوته بنن دا غوی چکم کورواله دی کم چې دا غی وارسان دی ته بنن مونږه چکونه ورکو چکم د کمپنسیشن او د موزی چکونه دی 6-6 لک روپو هر یو ته د 6-6 لک روپو د ګورنمنت پالیسی مطابق کورونه دی تر اوسه پر مونږ سر چکم رپورت شوی دی نو هغه 1400 سلګ له پاسې تقریبا 1400 دی 1500 پورې دی ټیمونه مونږه الریډی استول درې مورز د په فیلډ کې کار کوي چکم د ګورنمنت پالیسی مطابق موزه دا ویریفیکیشن نه بعد انشاء الله غوړ دم فورن بلکې نن مونږ شروع کړه
د یادونه وړ ده د شپږشتم اکتوبر په زلزله کې په خیبر پښتونخوا کې د 200 زیات کسان وژل شوي وو او د 21,000 زیاتو کورونو ته زیان رسیدلی وو، او اغیزمن شوي خلک وایي حکومت دی زر تر زره د هغوی سره د خپلو کورونو بیا جوړولو لپاره مرستې وکړي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
د شپږشتم اکتوبر د زلزلې د خیبر پختونخوا په شانګلي ضلع کې د زرګونو خلکو د کورونو ودانۍ خرابې کړي چې هغوی بیرته په خپله د جوړولو کارونه پیل کړي دي. د سیمې زیانمنه شوي خلک وایي په داسې حال کې چې یخ موسم د دوی ستونزې یو په دوه ډېرې کړي، حکومت ورته تر دې دمه کومې مرستې نه دي رسولي، خو چارواکي بیا ډاډ ورکوي چې د زلزلې له وجې د شانګلي د اغیزمنو شو کورنیو سروې روانه ده او دا چې حکومت به وکولی شي ډېر زر ځپل شوو خلکو ته مرستې ورسوي. نیاز احمد خان رپورټ لري.
د خیبر پختونخوا پسماندہ ضلعو کې شامل ضلع شنګله کې زلزلې د ځانی زیان سره سره په زرګونو ودانۍ ړنګ کړې دي. دغه آبادۍ زیاتره په لرې پرتو سیمو او غرونو کې دي چې ورته د تګ لارې هم ډېر په مشکله دي. شنګله کې د چارواکو تر مخه تر دې دمه دورانو آبادو سروې مکمل شوي نه ده، ولې د اندازو تر مخه په زرګونو د اوسېدو کورونه ړنګ شوي دي. زلزله کې د شنګلې ملا بابا کلی د اوسېدو کورونه هم شامل دي چې په شپېته کورونو مشتمل دغه کلی ودانۍ نیم په نیمه تباه شوې ده، چې پکې یو تن وایي
جی زمنګ نوم عمر صدیق ته، او دې زلزلہ کې زمنګ شپک کمرې کورو هغه مکمل خراب شوی دی، او غیر چاپیرا گاوند کې نور کورونه ډیر زیات خراب شوی دي، او موږ ته زیات ضرورت چي دی وست روډ دی چې موږ ته 1 کیلومتر روډ دی چې دار وځي، او دې سره دې کور کې زمنګ چې څه قسم شینو هغه خراب شوی دي، او موږ لګي وس کوشش کوو چې څه چې بګي جوړ دی هغه ته راوباسو.
زی اوسیدونکو پاتح خان چې خپل لنګ شوی سلور کمرو کور نه مات ګډ استعمال شیان راوباسي وایي چې ریډ کراس راته یو تنبور کړی دی، ولې د حکومت لخوا راته تر دې دمه څه قسمه مرستې نه دي شروع شوي، او د یخنۍ موسم دی او بیا په 13 دې سیمه کې په یخنۍ کې ډیره واوره هم وریږي.
دلته خو واوره خو ډیره زیاته کیږي، دلته خو درې فوټه واورم کېدای شي، سالورم کېدای شي، دونی مم کېدای شي. اوس موږ بس یخنۍ را روانه ده، زمونږ خو کور ځای ځای زمونږ نشته، خا دغه زمنګ نشته دی ته داسې چې خپلو کې چا کورم جوړ نه دی پاتې چې یار هغې کې کینو، بس ځانه یو تمبو دی هغې کې ناست یو، او څه پیسې به نه پوهېږو، نه د حکومت والا څوک یو کس زمونږ خواته هم نه دی راغلی چې یاره زمونږ څه غور وکړي.
یو بل تن جان کریم وایي چې د سیمې زیاتره اولس د ژمي لپاره کالو سر تیاری کوي، لرګي را جمع کړي، جوار او د خوراک نور شیان خوندي کړي، ولې زلزلې هر څه تاله ترغه کړي دي.
مونږ د ژمي لپاره راشن جمع کوو، د لپاره مونږ لرګي جمع کوو، سیزرو د ګرمولو لپاره دغه دلته موږ سره ګیس مې څه شي زه ایټر سیستم موږ سره نشته دی، موږ سب د لرګو سیستم دی هغه درګي زموږ نه مکمل تور خراب شو دی، هغه د سیزرو قابل نه دی، هغه په خاورو کې لاندې شو دی، نو یخ روان دی، ولکه زیات تر موږ خپل ماشومان غم دی چې یاره دا زموږ نه خرابېږي. یو تمبو دی پای کې 30 کسان خوند شي راتله پاګه کې مونږ نه ستو جی.
د ضلع شنګلې حکومتي مشر مرستیال کمشنر ډي سي سعادت حسین وای چې سیمه کې خیبر پښتونخوا حکومت دوی ته یو ونی د سروې لپاره ورکړی دا هغه نو ورسته بعد د متاثر خلکو مرستې شروع کوو
تاکي ایک پراپر جو ہے سروے اور جو ہے ایکوریٹ سروے آئے
وجہ دادا چې سما او ټیک سروے رپورٹ مخه تراشي چې کوم حقدار متاثر خلک دي هغه ته مرستې ورکړي شي، ځکه چې صوبایي حکومت وینا ده چې داسې خلکو ته مرستې ورنکړي کوم چې حقدار نه دي. د شنګلې زیاتره ولسوالۍ چې لرو پرتو سیمو کې ولس په خپل خپل ودانۍ بیا مرمت کول شروع کړي دي، او د حکومت مرستو ته دوی د کولاو اسمان د لاندې په یخ موسم کې انتظار نشي کولای. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، شنګله.
د پاکستان ډان ورځپاڼې یو لیکنه وایي په قدرتي ناورینو یا په دغه رقم نورو پیښو کې ژوبل شو کسانو ته د مرستې رسولو په لاره کې د نورو ستونزو په شمول یوه دا ده چې د رسنیو سره کار کوونکي خلک روغتون مخې ته جمع شي او ګڼه ګڼه جوړه کړي چې د وجه ناروغان له سختو مشکلاتو سره مخامخ کیږي. د دغه لیکنې مهم ټکی له ګلیا زاورو
ډان ورځپاڼه لیکي پاکستان له یوې لسیزې راهیسې قدرتي آفتونو سره مخامخ دی او د دې په وړاندې ځپل شوو خلکو سره مرستې په سمه توګه نه کیږي. د ورځپاڼې په خبره د بده مرغه له تیرو وختونو یې زده کړې نه دي ترلاسه کړي. د بیلګې په توګه د پېښور په لیډي ریډینګ روغتون کې د تیر ګول ورځې زلزلې وروستو ژوبل شوي خلک راوړل کېدل. په هغه وخت کې د روغتون په مرکزي دروازه کې د رسنیو کارکوونکي او د ټلویزیون لپاره نیغ په نیغه خپرونکي ګاډي ولاړ ول چې ژوبل شوو کسانو او نورو ناروغانو لپاره ګرانه شوه چې روغتون ته داخل شي. ورځپاڼه لیکي چې په پاکستان کې میډیا په خپل منځ کې له یو بل سره سیالي او بریا لپاره کوششونه کوي او دا نه ګوري چې په ځپل شوو خلکو څه تیریږي. ورځپاڼه زیاتوي چې په روغتون کې دننه ډاکټرانو او نرسانو ژوبل شوو خلکو ته درملنې رسولو لپاره منډې وهلې، خو په هر ځای کې د ټلویزیون کیمرې او مایکونه موجود ول او د میډیا کارکوونکو بیړباړ وو. د دې ترڅنګ د لوړپوړو چارواکو او مشرانو روغتون ته دورې هم د ناروغانو مسلې نورې زیاتې کړې دي. ورځپاڼه لیکي چې د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک هسپتال ته د دورې پر مهال میډیا او عام خلکو ته تجویز ورکړو چې له روغتون نه لرې وسي چې ژوبل شوو کسانو او نورو ناروغانو ته په سمه توګه درملنه ورسول شي. ډان ورځپاڼه لیکي په پاکستان کې د قدرتي آفتونو او بمی چاودنو وروستو داسې نظارې د معمول خبره ده او په دې کې د الکترونیک میډیا رویه افسوسناک ده. ډان ورځپاڼه لیکي دا حالات سم لور ته تللی شي کچرې د رسنیو مالکان په دې سلا شي چې د عامو خلکو ځپلو پر سر به له یو بل سره سیالي نه کوي، خو هر ځل دغه رسنۍ له خپلو ژمنو نه تیر شوي دي.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو، دا امین اشتلګون مشر سیاستوال نه اتیا کلن افضل خان لالا د ورپېښې ناروغۍ له امله نن سهار د پاکستان د راولپنډۍ ښار په یو روغتون کې ومړ. نوموړی د پاکستان د پارلمان غړی پاتې شو او د خیبر پختونخوا پر سوات چې کله په 2008 او 2009 کلونو کې طالبانو خپل نفوذ سیوا کړی و، بیا وروسته یې پر ضد د پاکستان پوځ عملیات پیل کړل. نو خان لالا هم په سوات کې ایثار پاتې و. د نوموړي د همدغې مړانې له کبله د پاکستان حکومت هغه ته د بهادرۍ تمغه هم ورکړې وه. د افضل خان لالا پر ژوند او د هغه پر سیاسي او ملي مبارزه زموږ همکار اسرار العالم مومند او امین اشتلګون له یو مشر سینیټر افراسیاب خټک سره مرکه کړې ده.
افضل خان لالا چې دلته کې ورته مونږ خان لالا وی، هغه د پښتنو د ملي تحریک یو ډېر لوی مبارز و او په شلمې پېړۍ کې هغوی د پښتنو د ملي وحدت لپاره او د هغوی د حقونو د ترلاسه کولو لپاره ډېره اوږده مبارزه کړې ده او ټول عمر یې په دې مبارزه کې تېر کړی دی. افضل خان لالا د سوات د یو غټې مشهوري کورنۍ نه و او بیا یې په ځوانۍ وخت نه په دې ملي جنبش سره ملګرتیا پیل کړه او دا ملګرتیا ټول عمر پاللې وه. هغه په پارلمان کې پاتې شوی و، حکومت کې وزارتونو او دیو بنې پاتې شوی و، هغه کتابونه هم لیکلي دي، جرګې هم کړې دي او قطر بره پښتنو کې همیشه کوشش کړې وي چې ملي وحدت ترلاسه کړي او په دې مبارزه کې همیشه هلې ځلې کړې دي.
خټک صاحب، دا راته وایي چې د افضل خان الله وفات د عوامي نشل ګوند او د نورو پښتنو لپاره څومره زیان تاسو ګڼئ؟
دا غي وفات د ټول پښتنو لپاره ډېر لوی ځای ده. خدای پاک دې او ته جنت ورکړي او خدای پاک دې موږ ټول ته توان راکړي چې هغه چې په کومه لاره مزل کړو هغه جدوجهد جاری وساتو او د هغه چې په مرام د پاره خپل ژوند وقف کړو چې د هغه ترلاسه کولو لپاره
خټک صاحب، دارا ته هم وایي چې افضل خان لالا څو وخت کې د عوامي نشل ګوند نه خپه شوی وو. نو دارا ته وایي چې په وروستیو کې د عوامي نشل ګوند او د افضل خان لالا ترمنځ اړیکې په څه ډول وي؟
تاسو دي چې دومره لوی سیاسي جنبشونو یا تحریکونو کې چې هغه جمهوري وي هغه کې دا وړي خبرې ښکته بره راځي، مگر اوی قومی تحریک سره کله هم پریکړه نه وکړي. قومی تحریک یې نو پریخه دی، مطلب دوت کې کا یو خبره نیم کړه راغلی نو او اوی د شنو کړی چې قومی تحریک پریخه او چته بل تحریک کې شامل شه نو او بیا تاسو وګورئ چې اخیرا پوری اوس خو اخیرا پوری په عوامي شبهه کې ای موجودو او خپل ګل سره خپل تعلق تر اخیری سرګۍ پورې پرې کړی نو او که تاسو یاد شي اخیری جرګه چې وی کړې وه هغه هم خپل ګل سره یو ځای پرې کول کې کړی وه. نو ارزاده چې زموږ ګل هغوی ته ډېر ژور احترام لري او د هغوی ژوند او مبارزه د خپل تاریخ یو ډېره مهمه برخه ګڼي. هغوی د باچا خان او د ولی خان د لارې یو ستر پیروکار وو او لکه چې ما ارزو کړو هغوی خپله ونډه په دې لاره کې پوره اچولې ده.
د نومیالي پښتون سیاستوال افضل خان لاله پر مړینه مو د عوامي نېشنل ګوند له سینیټر افراسیاب خټک سره د اسرار العالم مومن مرکه اورېده.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د خیبر پختونخوا په بنو کې میشل شمالي وزیرستان به کورکل شوی خلک وایي تراغه ورسته چې د سرکاري محکمو دفترونه بیرته شمالي وزیرستان ته وړل شوی د دوی ستونزې لا هم ډېرې شوی دي. دغه کډوالو مشران وایي د دې خبرې پر منطق نه پوهیږي چې دوی په بنو کې دي او دفترونه ورته وزیرستان ته منتقل کړي دي. لسیمه د مشال ریډیو خبريال عمر دراز وزیر رپورت راکوي.
شمالی وزیرستان اوسیدونکي وایي پولیټیکل انتظامیه د وزیرستان نه هم محکمه چې د دوی د کډواله په وخت یې بنو کې کار کاوه لا بنو شمالی وزیرستان ته بیا وړلې چې لاوجه دوی ته دفتری کارونو پوره کولو کې ډیر مشکل جوړ شوه. دوی وایي چارواکي ټول وزیرستان ته بدل شوي او دوی چې د یو شناختی کارت یا ډومیسایل فارم دستخط کوي نو د یو ورځې کار یې په هفتو کې هم نه کیږي. وختنه کړی چې بهشک د وزیرستان آبادولو لپاره د محکمه حلتا یوړل شي خو تر سوچ په کډوالۍ کې وی متبادل د هم ورته پوره تنظیم دوامدار وساتي. د شمالي وزیرستان یو مشر ملک تیمت وای دفترونه خو د دوی لپاره دي او دوی چې په کډوالۍ کې دي نو وزیرستان کې به دفترونو ته دوی څنګه ولاړ شي.
اس دغه وشته د پکر شه چې د خپل خود وزیرستان د خلکو د پورا دی وزیرستان خلک د تنه شي ورتلای د فار ولا په میرم شاشه څکو څه څه ریږي څه زنه جوړیږي وزیرستان د فار د پاغه ورځ لوري شي چې کله سر کوری روټ خلوت شي او خلک وفاس شي په مو چار د په یو د افسر شه ز چاته فول او د ترنګ ورشه کوړي تیز غون په باندې په کوات په شاور پرته دی سړی د باندې نه ورتلای شو چار یې کړای شو او غاډ یار ګرځای شو بیا ټیک تو دا خلک اخر څه وو کوچاته دا ورش
ملګل ساله جانوای د پولیټیکل انتظامیه بنو کې په یو دفتر کې چې د دوی کار نه کیږي نو نه هم محکمې چې ټوله هلته په وزیرستان کې وي کډوال به بیا خپل کارونه چرته وکړي.
کپاین در پاری چې دی غنر خلی دی بیا د امارات مرغلی دی چې مو چیرې کنټرول سره راځي تاسو کا دی یو پړیا نشته په مړی باندې راګه دا کم دی فول وړ تم کانات مې کړی نه سره دی تاک دی ورو تاک حقیقت چې نه دی یو
دا پښتنه مو چې کله د شمالي وزیرستان پولیټیکل انتظامیه نه وکړه نو چارواکو وویل رو رو دوی سیمه آباد ول غواړي او کم خلک چې هلته وزیرستان کې میشته دي او یا واپس شوي نو دفترونه هم دوی هلته بدول غواړي. خو د کډوالو لپاره بنو کې په هر دفتر کې د ضرورت مطابق عمل شته چې د دوی کارونه متاثر نه وي. شمالي وزیرستان خلک وایي په اوس وخت کې پولیټیکل انتظامیه بنو دفتر کې یوازې یو تحصیلدار کار کړي چې د سلورو تحصیلونو سلګونه خلک د غلطه روزانه راځي او سو سو ورځې د غلطه د معمولی کار لپاره هم انتظار کړي. غوښتنه کړي چې په هر محکمه کې د ورته پوره مالی تنظیم وکړي. عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو.
دا مشال ریډیو دا
اوریدونکو د خیبر ایجنسی پولیټیکل چارواکي وایي په باړه کې د پاکستان د نورو بندوبستي سیمو په څیر د میونسپل کمیټه جوړولو پریکړه کړې. دوی هوټ کار کړی چې د باړې بازار به بیا بادوي او هلته به خلکو ته د ژوند جدیدي اسانتیاوې په لاس ورکوي. د باړې خلک که څه هم دغه حکومتي اقدام ستاینه کوي خو وایي چې پر دغو اعلانونو باید عملي کار وشي. لسیمې د مشال ریډیو خبریال فرهاد شینواره رپورټ راکوي.
د خیبر ایجنسی انتظامی چارواکی وای چې دوی با د باړې ویجاړ شوی بازار بیا رغوي او دلته با یو میونسپل کمیټي هم جوړوي چې په دې کې با خلکو ته جدید سهولتونه ورکړی کیږي. په دې حق له د خیبر ایجنسی پولیټیکل ایجنټ شهاب علی شاه مشال ریډیو ته وای
باړې کې با میونسپل کمیټي جوړیږي، باړې کې با ماډل پارکینګ سپیسز جوړیږي، بس سټینډ، سبزی منډی، مذبح خانه، ورسره پارکس، ورسره ریسکیو سروسز، دا ټول چیزونه به ورسره ډیولپ کیږي چې یو ماډرن بازار په شکل کې. او دې سره لکه سپیرا ډیم واپس بحال شکړل شو، هغه به ډېر زر افتتاح شي چې خلکو ته اوبه ملاو شي. دغه رنګ زوړ چې کوم نظام د اریګیشن په هغه کې نور څومره موږ خواله راوستی شو، دغه رنګ سپورټ سټیډیم، نوی سړکونه.
دوی وایي چې د بازار صفای لپاره به پکې خپل ګاډي هم موجود وي او سړکونه به هم پراخه وي. د باډې یو مشر جاوید شابیا په باډه کې د میونسپل کمیټې په اړه وایي
را الحمدلله دا خبره خدا سټیپ خو لکه د ګورنمنت زو ډیر ښه بلم، بالکل دا سره خو کا خیال دی بدلون به خو مخور چې ځکه چې ویلو کېله دومره اکټیویټیز روشي چې پاګه کې مذابه خانه بیا لوي، پاګه کې سټیډیم هم وي، پاګه ایمرجنسی پر خپل غم وي، پروګرامات هم وي. نو ان شاء الله چې داس را به خو مخه بدلون رسي. خو دې موږ به دا اپیل وي د ګورنمنت د ادارو نه چې هغه حتی الوسا امکان کوشش وکي پوه شي چې دا شای چې کوم د صحیح طریقہ باندې امپلیمنت کی او په لوکا کې جاری و ساری وسوتی.
او یو بل مشر داوود پردی په دې حق لا خپل خبرو کې وویل
د وخت ضرورت ته میونسپل کمیټي کا جوړی ما د وخت ضرورت ته او په کار د شي جوړی کی په لنډی کوتل کې په جمروت کې په باڑا کې ترقیاتی کارونه دي. نو حکومت چې اعلان وکي د هغه لپاره فند ضرورت وي او فند به مسروي چې اعلان نه کوي.
یاد دی وی چې د باڑے بازار د جګړو او د وسلوالو پر ضد د پوځي عملیاتو لامل د تیرو وو کلونو رئیس بند دی، خو اوس په دې ورستو کې باڑا د وسلوالو نه پاک کړه شوې ده او بې کوره شوي زیاتره خلک هم ورته ستانه شوي دي او دوی غوښتنه کوي چې دغه بازار دې زر تر زره خلاص کړی شي او د بیا بحالۍ کارونه دې پکې مکمل شي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
اوریدونکو، د افغانستان د نورو ولایتونو په څیر په ننګرهار کې هم ماشومانو ته له پولیو څخه د حفاظت څاڅکو ورکولو درې ورځنی کمپاین له نن څخه پیل شو. د ننګرهار د روغتیا چارواکي وایي په دغه دوره کې به تر شپږو لکو پورې ماشومانو ته ویکسین ورکي. له جلال آباد د مشال ریډیو خبریال باز محمد عابد رپورټ راکوي.
د پولیو په ضد د واکسینو د ساسکو دغه درې ورځنی کمپاین د یک شنبه په ورځ پیل شو چې تر شپږو لکو پورې هغو ماشومانو ته به د پولیو په ضد د واکسینو دوه ساسکي ورکړل شي چې عمرونه یې تر پنځو کلونو کم وي. د ننګرهار د عامې روغتیا رئیس ډاکټر نجیب الله کاموال یو ماشوم ته د پولیو په ضد د دوه ساسکو ویکسینو په ورکولو سره د دغه کمپاین پرانسته وکړه. نوموړي د کمپاین د پرانستې پر مهال وویل
په ننګرهار ولایت کې شپږ لکه وی زره زموږ ټارګټ ده. متاسفانه د کې نه شپږ زره ماشومان چې د ویکسین نه پاتې زره د همدغه مجلس د لارې خپل ټول وطنوالو میندو او د هغوی پلارونو باندې غږ کوم چې خپل ماشومان د دغه درې ورځو په جریان کې دغه دوه قطرې ویکسین ځکه دا نه یوازې د عامې روغتیا د وزارت او زموږ د همکارو موساتو مسؤلیت ده، بلکې
د ننګرهار د پوهنې ریاست مالی او اداري مرستیال سیدیسا سعادت ډاډ ورکړ چې د پولیو په دغه درې ورځنی کمپاین کې به د پوهنې ریاست اړوند ټول ښوونځي او مدرسې د واکسینو د تطبیق رضاکارانو سره پوره مرسته کوي.
ټول مکاتب ته موږ هدایت کړی چې خپل ښوونځي خپل شاګردانو ته دا پولیو پیغام ورسوي چې هغوی خپل کورنۍ ته ورسي، هغوی لاره نه او استادانو شاګردان کولی چې تاسو همکار تاسو ډاډ درکړو.
یو تن چې خپل ماشومان یې واکسین کولو ته راوستي وو مشال راډیو سره په خبرو کې وویل
نومتی کولا غروال دغه تمون خپل ماشومان را وستل د پنځو کالو څخه عمر کم او ته واکسین تطبیق شو. ټول هیوادوال ته زما دا پیغام ده چې خپل ماشومان ته واکسین وکړي.
د ننګرهار د عامې روغتیا رئیس ډاکټر نجیب وایي چې د 2015 میلادي کال رئیس تر دې دمه د ننګرهار په اچین، بټیکوټ، هسکی مینه او کوټ ولسوالیو کې د پولیو شپږ پیخي سب شوې دي. د زیاتې ویچې د یادو شوو ولسوالیو په ګڼ شمیر کلو کې د پولیو د واکسینو مخه ولکیږي چې لعمل بی نهش پیت زر ماشومان د پولیو پا زد د واکسینو لساس کو سخه مخروم شی. باز محمد عبید، مشال راڈیو، جلال آباد.
پی خور کی یونی مبجا دماز پخین کی دون کی داوری دون کو دا نیسے اجمل نا لن خبرو ناورو.
دا کوهستان سیمې ځینې زلزله ځپلي خلک شکایت کوي د حکومت لخوا ورسره ډېرې لږې مرستې شوي دي. اوس هم زیاتره خلک مرستو ته سخته اړتیا لري. بلخوا په خیبر پختونخوا کې د قدرتي آفتونو په وړاندې د مبارزې ادارې چارواکي وایي چې په کوهستان، بردیر، چترال، شانګلی او دغسې ځینو نورو سیمو کې له زلزله ځپلو سره مرستې دوام لري. د خیبر پولیټیکل چارواکي وایي په باړه کې د بندوبستي سیمو په څیر د میونسپل کمیټې جوړولو پرېکړه کړې ده. د خیبر ایجنسۍ پولیټیکل ایجنټ شاه علي شاه پرون مشال ریډیو ته وویل چې د باړې بازار به بیا جوړوي، هلته به خلکو ته له نوي دور سره سم یو شمېر اسانتیاوې ورکول کېږي. د سوات تحصیل مټې سره تعلق لرونکي د عوامي نېشنل ګوند یو مشر سیاستوال افضل خان لالا نن سهار د نړۍ نه سترګې پټې کړې. د نوموړي جنازه به نن مازدیګر 4:30 بجې په درشخېلو مټه کې کېږي. د افغانستان په جوزجان کې یو چارواکي وایي طالبانو په کوشتپه ولسوالۍ کې 4 تنه په دې تور له ځانونو سره بوتلي دي چې زامن یې له امنیتي ادارو سره کار کوي. د امنیه قوماندانۍ او چارواکي عبدالحفیظ ویلي دي دا کسان تېره شپه له جرکدوب کلي څخه تښتول شوي دي. طالبانو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. په سومالیا کې چارواکي وایي په موغادیشو کې اسلامي سختریزه وسله والو په یو هوټل برید کړی چې په کې ګڼ شمېر کسان وژل شوي دي. پر شافی هوټل د دې برید ذمهواري له القاعده سره تړاو لرونکي وسله والې ډلې الشباب منلې ده. او د مصر په سینا کې تېر ورځ د روسیې د مسافر اړوندي الوتکې د راغورځېدو په پیښه نن په روس کې خلک ملي ماتم یا ویر کوي. په دې الوتکه کې 240 کسان سپاره وو.
د خبرونو لنډیز مولانی سی اجمل اوریدا. اوس اوریدونکو د ځینو پاکستاني او رسپانو د نننۍ اداریو مهم ټکی په اسلام آباد کې د خپل خبريال احمد الله ناور.
دنیا او رسپانه په خپل اداري کې لیکي چې خیبر پختونخوا حکومت زلزلہ ځپلو سره د مرستو لپاره د روان میاشتې په 3 منټه انټرنیشنل ډونر کانفرنس رابللې دی او د لړکی د ملګری ملتونو نه علاوه په اسلام آباد کې غیر ملکی سفارتخانو سره هم رابطې روانې دي. رسپانه لیکي چې په 6 اکتوبر راغلي زلزلې له وجې د خیبر پختونخوا په یو شمېر سیمو کې خلکو ته ځاني او مالی زیانونه اوړېدلې دي او د دې تباکارۍ ازالې لپاره ډېر زیات مالی وسایل پکار دي. او ظاهر ده چې دا صرف د صوبایي حکومت د وس خبره نه ده. ورسپانه لیکي چې د خیبر پختونخوا هغه لري پرتی سیمې چې سړکونو ته هم نقصان رسیدلی دی د 8 ورځو تیرېدو باوجود متاثرینو ته تر اوسه په صحیح توګه امداد نه دی رسیدلی. نو دومره ورځې وروسته حکومت دا محسوسه کړه چې د خپلو وسایلو د لارې د متاثرینو زر تر زره بحالي ممکنه نه ده. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې خیبر پختونخوا حکومت ته د خپلو وسایلو علم وو، نو بیا یې ولې د دومره ځنډ نه کار اخستو؟ صوبایي حکومت لپاره وو چې د اول ورځې نه د نړیوالې ادارو نه مرسته غوښتې وې. جنگ ورسپانه په خپلې ادارې کې لیکي چې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلي دي چې پاکستان چین اقتصادي راهداري منصوبه د پاکستان مستقبل دی او د دې په وخت سر تر سوال د حکومت لومبۍ ترجیح ده. ورسپانه لیکي چې د منصوبې مکمل دوله وجبا ملکی معیشت ته ډېره وده ورسي، ځکه چې یو خوا به تجارت زیات شي، نو بلخوا یو شمېر د توانایي منصوبو له وجې به د انرژۍ بحران هم ختم شي. ورسپانه کی چیزنی ملکونه د ترقې د منصوبو هیڅ به سم مخالفت کوي، خو کده اقتصادي راهداري دا منصوبه مکمل شي نو د دې با ایران نه علاوه هند ته هم ډیره ګټه رسی. نو د اقتصادي راهداري دا منصوبه په هر حال کې مکمل ول پکار دی.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
امریکایي نیویورک ټایمز ورسپانه د پاکستان په زلزله ځپلو سیمو کې د تربندیز لاندې ډلو پر مرستندویو کارونو او هم یوې بلې امریکایي ورسپانه واشنگټن پوسټ بیا په افغانستان کې د ټیکس په کمزوري نظام او د کسٹم په څنګه کې د درغلیو پر موضوع لیکنې خبرې کړې دي چې مهمه برخې به له اسرار عالم مومند وورو.
نیویورک ټایمز ورسپانه لیکي ملګری ملتونه وایي په پاکستان کې جماعت داوا د هغې وسله والې ډلې ملاتړ کوي چې پرې په 2008 کال کې په ممبئی کې د حملو ترسره کولو تورونه دي، خو جماعت داوا دا مهال د زلزله ځپلو سره په مرستو بوخته ده او په ولس کې یې مقبولیت په زیاتېدو دی. په مقاله کې راغلی دی د ملګرو ملتونو او امریکا لخوا په جماعت داوا د بندیزونو باوجود د دې ډلې شاوخوا 2000 رضاکار د محل په زلزله ځپلو سیمو کې د مرستو په کارونو بوخت دي. لدی دا هم معلومیږي چې پاکستان په خپل ځمکه د هندوستان ضد عناصر ختمول نه غواړي. د اونۍ د پاکستان د اطلاعاتو افاقي وزیر پرویز رشید ویلی وو چې تر بندیز لاندې ډلې به د مرستو په کارونو کې برخه نه اخلي. خو د بردي روزنو کسانو له ورځپاڼې سره په خپلو خبرو کې ویلي دي چې د جماعت داوا پرته هیڅ چا دوی ته مرستې نه دي رسولي. ملګري ملتونه او امریکا وایي دوی په جماعت داوا او له دې سره په تړلې اداره فلاحي انسانیت فاونډیشن ځکه بندیزونه لګولي چې دا ادارې له قدرتي پتونو سره د مبارزې په نوم د وسلوالو ډلو لپاره چندې راټولوي او ځوانان ورته راغیبوي. د جماعت داوا یو لاهور میشته کارکوونکي رایټرز خبري جانس ته ویلي دي چې د ګولوزی له زلزلې وروسته د ته په 3 غنټو کې 1,00,000 پاکستانی روپۍ په چنده کې راټولې شوې دي. د دې ډلې مشرانو له ورځپاڼې سره په خبرو کې ورته تورونه رد کړي دي او وایي دوی د مرستې زلزله ځپلو ته رسوي. بلخوا واشنگټن پوسټ ورځپاڼه لیکي افغان ولسمشر وایي د ملک حالات سم لور ته نه دي روان. افغان ولسمشر دا مهال په هیواد دننه د طالبانو او داعش لخوا له نوو ګواښونو سره مخ دي. په افغانستان کې د امنیتي او اقتصادي ستونزو له کبله ځینو افغانانو خپل امیدونه له لاسه ورکړي او یو شمیر قابلان خلک د خپل هیواد پریښودو ته اړ شوي دي او یورپ ته یې مخه کړي. افغان ولسمشر اشرف غنی وایي دوی په هیواد کې منتخب جمهوري حکومت لري خو د ټیکس کلنۍ آمدن نه لري. د ده په خبره باید چې د ټیکس اخیستو عمل او جمهوریت یو ځای روان وساتل شي. که څه هم امریکا ویلي دي چې دوی به د افغان پوز پولیس او حکومت په جوړولو کې مرسته کوي خو د ورځپاڼې په خبره تر ټولو مهمه دا ده چې دغه سرتیرو او حکومتي کارکونکو ته به تنخواګانې اهم ورکول وي. لنن څخه 4 کاله مخکې نړیوال بینک ویلي وو چې افغان حکومت ته به د کال پر سر د خرچو لپاره د 2 اربع ډالرو اړتیا وي. پر دې سربیره په هیواد کې مخ په زیاتېدونکې بدمنۍ هم حکومتي خرچې زیاتې کړي دي. په مقاله کې راغلي دي په ځینو سیمو کې جنگ سالاران ټیکس د ځان لپاره راټولوي. د ورځپاڼې په خبره تر ټولو غټه مسله د ټیکس راټولولو په عمل کې د کرپشن ده. د افغانستان د بیا آبادکاري اداره وایي چې د کسټم په آمدن کې د لسګونه میلیون ډالرو غبن شوی.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه. په مصر کې د ویروسې راغورځېدلې الوتکې تحقیقات روان دي. د داعش مربوط یوې ډلې ویلي دي چې د الوتکه دوی ویشتې ده خو ماسکو دغه ادا رد کړې ده او 13 شپه له روسیې یوه ډله څېړونکي مصر ته روان شوي دي. په دغه الوتکه کې 224 کسان سپاره وو چې ویل کېږي ټول وژل شوي او اکثریت پکې روسان وو. د دې پیښې په اړه د مشال رادیو د خبر د مرکزي څانګې رپورټ له احمد شیبر اورو.
چارواکي وایي د مصر په سینا کې د رالویدلې روسي الوتکې د علت معلومولو لپاره څېړنې روانې دي. د مصر د هوایي چلند وزیر وویل په هغو 224 کسانو کې چې په الوتکه کې سپاره وو هیڅ یو نه دی ژغورل شوی. چارواکي وایي چې اکثریت سورلی روسان وو. د مصر صدر اعظم شریف اسماعیل چې د پیښې ځای ته ورغلی وو وویل چې دا ډیره سخته ده چې تر هغو د پیښې علت معلوم شي چې د الوتکې تور بکس نه وي موندل شوی. د مصر د صدر اعظم دفتر مخکې ویلی وو چې د الوتکې تور بکس موندل دی او د تحقیقاتو لپاره یې څېړونکو ته سپارلی دی. د مصر صدر اعظم بیا وویل چې یو ډله څېړونکي له روسیې راځي.
فريق عمل هينتقل فني هينتقل هناك.
یو تخنیکي ډله به د الوتکې د غورځېدلو سیمې ته ورشي او تحقیقات به پیل کړي. طبیعي ده چې د روسیې له سفیر سره په دې اړه ارتباط شته او همکاري روانه ده. د روسیې د ګواګلیماوا هوایي چلند دغه الوتکه چې د مصر له شرم الشیخ څخه الوتې وه او سن پیټرزبورګ ته 13 ورځې روانه وه، د اریش د ساحلي ښار او د حسنه ښارګوټي ترمنځ په غرنۍ سیمه کې راوغورځېده. په مصر کې د اسلامي دولت ډلې مربوط وی ډلې په ټویټر کې ادعا کړې ده چې د الوتکه دوی وشتلې ده، خو د روسیې د ترانسپورت وزیر دا خبره رد کړه. ماکسیم سوکولوف ویل دا ادعا سمه نه ده ځکه چې په مصر کې چارواکو داسې معلومات نه دي ورکړي او اشاره یې هم نه ده ورته کړې. ماکسیم سوکولوف ویل په اوسنی وخت کې په رسمي ډول دا ممکنه نه ده چې هغه معلومات تایید شي چې د الوتکه غورځېدلې ده. تر اوسه یوازینی رسمي معلومات د حکومتونو دا دي چې د غورځېدلو سیمه چیرته ده یا د رادار د ورکېدو ځای کوم دی. د دې معلوماتو له مخې د الوتکې ارتباط قطع شوی او هیڅ سیګنال نه دی ورکړی، نو دا یوازینی معلومات دي چې د اوس لپاره یې تایید کولی شو. د مصر د هوایي چلند وزارت وایي یارباس ای 360 الوتکه د اکتوبر په 13 نږدې دروښ دقیقې وروسته تر دې چې والوته لرادار او رکشوه. مصری چارواکی وای په دې الوتکه کې 212 مسافر د ولس ماشومان په ګډون سپاره وو او پکې وطن عمله وو.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه
ز د دې پښتنو
د عمر
بیا غي نه پز په ډیستریټ کې
منګل تک دی چې کوم دې
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د منځنۍ اسیا د هیوادونو له مشرانو سره پر هغه اقتصادي لارو چارو خبرې کوي چې دغه هیوادونو د افغانستان له لارې له جنوبي اسیا سره تړي. جانکری بل ترکمن چارواکو سره د ټاپی د غازو پر پروژې خبرې وکړي او تیر ورځې د منځنۍ اسیا د هیوادو د سفر په لومړۍ ورځ په قرغیزستان کې د اسیا د زړه په نوم غونډې ته اشاره وکړه چې راتلونکي میاشت په اسلام آباد کې جوړیږي. جانکری وویل په دغه غونډه کې به پر دې بحث وکړو چې څرنګه د ټولې سیمې لپاره یو پراخه اقتصادي اغیزمنه اجنډا لرل ایشو. تفصیل بیا هم له احمد شیبر اورو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د منځنۍ اسیا د څلور ورځني سفر په لومړۍ ورځ د قرغیزستان د چارواکو سره د افغانستان په اړه خبرې وکړې. جانکری تیر ورځ په بشکک کې تر غونډو وروسته د قرغیزستان د بهرنیو چارو وزیر ایرلان عبدالدایف د خبری کانفرنس پر مهال مخاطب کړ او ویل د بهرنیو چارو وزیر او ما د افغانستان پر وضعیت خبرې وکړې. چیرته چې د قرغیزستان جمهوریت د اوږدې مودې په مخه مهمه ونډه لرله او د دې سربیره دغه هیواد په سلګونو افغانانو ته د زده کړې زمینه د مرکزي آسیا د بشکک په مرکزي پوهنتون کې برابره کړې ده. ټاکل شوې ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر نن د ازبکستان سمرقند ښار ته ورشي، هغه ښار ته چې یو وخت لري د ورېښمو لار تېرېده او هلته به جانکری د منځنۍ آسیا د 15 هیوادو د بهرنیو چارو د وزیرانو په غونډه کې ګډون وکړي. د کابل پانتون د اقتصاد پانځي استاد سید مسعود منځنۍ آسیا ته د جانکری سفر مهم ګڼي او وایي
آمدن جانکری وزیر خارجه علاوه از اینکه واسه میانه وسط میکنه
د بهرنیو چارو د وزیر جانکری راتک د دې سربیره چې منځنۍ آسیا د افغانستان له لارې له جنوبي آسیا سره تړي، افغانستان د لاجورد له لارې له اروپا او مدیترانی سره تړي. فکر کوم له اقتصادي اړخه مشتډیر اهمیت لري. د لاجورد لارې یو پخوانی تجارتي لارې ده چې له دې لارې به سوداګرو د بدخشان لاجورد منځنۍ آسیا او اروپا ته وړل. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه دا لارې تر اروپا پورې تر ټولو ارزانه او خوندي لارې ګڼي او وایي چې له دې سره به د ټولې سیمې هیوادونه وتړل شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جانکری هم په بشکک کې د ټولې سیمې اقتصادي پراختیا ته اشاره وکړه او یې ویل زه هیله لرم چې په دسمبر کې په اسلام آباد کې د آسیا زړه په کانفرنس کې به موږ پر هغو لارو نور فکر وکړو چې کولی شو د ټولې سیمې په پراخې اقتصادي اجنډا کې پرمختګ وکړو. تمدچې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر به د منځنۍ آسیا د سفر پر مهال ترکمن چارواکو سره د ټاپی د غازو د پروژې په اړه خبرې وکړي او د دې پروژې حمایت به وکړي. د ټاپی پایپ لاین د هرات د تورغونډي لاري د فراو کندهار له ولایتونو پاکستان او هند ته غاز لیږدوي. دغه پایپ لاین 1300 کیلومتر اوږدوالی لري چې 1500 کیلومتر د افغانستان له خاورې تیریږي. افغان، ترکمن، پاکستاني او هندي چارواکو موافقه کړې ده چې د ټاپی د پروژې کارونه به راتلونکي میلادي کال پیل شي او تر 2018 کال پورې به بشپړ شي. د ټاپی د پروژې له پیلېدو سره به په افغانستان کې شاوخوا 5000 کسانو ته کار پیدا شي او هر کال به افغانستان د دې پروژې له لارې 300 میلیونه ډالر د ترانزیت له لارې ترلاسه کوي او د دې کاسو شپارس په سلو کې به افغانستان ته ورکول کیږي. ویل کیږي چې د دې پروژې له پیلېدو سره به د ترکمنستان اعتکا چې پر روسیې لري راکم شي. د راپورونو له مخې د منځنۍ آسیا د هیوادو اقتصادي وده په ډراماتیک ډول ټیټه شوې ده او دغه هیوادونه دا ویره لري چې له افغانستانه به د امریکا د ځواکونو له تدریجي وتلو سره د واشنگتن دلچسپي د سیمې له هیوادو سره کم شي.
د پښتو موسیقي نومیالي پخوانی هنرمندان په سهال دي
سپلای مو په کو ګورې نو ته ودا احمد ګل فنکار څخه زمیدار زه به خپل غریب
د پښتنو پر خاور نام نه د هنرمندانو هلې زلې په سډول اغیزمنې کړې دي.
دا حالات چې د سندري وایون کې دی او کوم ستاران دي په ټول دغه مسلې ښکار دي.
د پښتو موسیقي د ودی او پرمختګ لپاره څه کیږي؟
امارت با قاعده روان دي پای کې د موسیقي لپاره بیل یو شاندار زده ان شاء الله دا مسله به الله حل.
دا ولدی سره تړلی نور موضوعات او خوږی سندری هارون باچا تاسو ته پر هر جمعه و اتوار یا یک شنبه په سندرو امیل خبرونه کې وړاندې کوي.
او اوس اوریدونکو د باختر ستوري خبرونه تاسو ته اورو چې دا پروګرام په جلال آباد کې د مشال رادیو خبريال باز محمد عابد جوړوي.
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو سلامونه مې ومنئ. باز محمد عابدیم او د باختر ستوري ونیز خبرونه کې ستاسو کوربه یم. په نننۍ خبرونه کې به د کلتور د ژوندۍ ساتلو په اړه یو ریپورت ولرو، بیا به د پښتو ناول په اړه د ډاکټر محب زغم د مرکې دویمه او وروستۍ برخه وړاندې کړو، او په اخیره کې به یو خوندور ترنم ته تم شو. نومړی ریپورت درازو. فرهنگ ته په عربي ژبه کې ثقافت، په انګریزي ژبه کلچر، او په ځینو اروپایي ژبو کې ورته کلتور وایي. کلتور د یوې بشري ټولنې د مادي او مانوي ارزښتونو هغه ټولګه یا مجموعه ده چې د ټولنې د وګړو ګډ هویت او پیژندنه ټاکي، او د ولسونو پوهې، اخلاقو، ژبو، معرفت او ارزښتي ملکیتونو ته کلتور وایي. د کلتور د ژوندۍ ساتلو په اړه څو تنه پوهان په دغه ریپورت کې درغږېدلي دي. سره لدې چې د تیرو درینیمو لسیزو په دوران کې په افغانستان او خیبر پښتونخوا کې ګڼ شمیر پښتني کلتوري ارزښتونه او فرهنګي اساسې له خاورو سره خاورې شوي، خو یو شمیر فرهنګیان بیا د پښتني کلتور د ژوندۍ ساتلو او غني کولو لپاره په لر او بر پښتونخوا کې وخت نا وخت فعالیتونه ترسره کوي. له دغو فرهنګي شخصیتونو څخه یو هم ډاکټر خوشحال روحي دی چې د تیرو دولسو کلونو راهیسې په دغه برخه کې د ګڼ شمیر فرهنګي ملګرو په ملتیا فعال ونډه لري. نوموړی وایي چې له کومو لویو ننګونو سره چې افغاني یا پښتني کلتور مخ دی، دوی هڅه کوي چې د چارواکو تر څنګ د ټولو پښتنو پام ور واړوي.
که د کور دننه دی او که د کور بهر، موږ د خپل کلتوري ارزښتونو ساتنه وکړو، موږ د خپل اقتصادي ارزښتونو ساتنه وکړو، هغه کلتوري میراثونه چې موږ لرو د هغوی ساتنه وکړو، د چارواکو، د فرهنګي مؤسسو، د فرهنګي شخصیتونو پام ورته راوړو، د هغو لویو ننګونو سره چې موږ د فرهنګي یرغلونو سره او همدار د نړیوالتوب په پیر کې د فرهنګي چیلنجونو سره موږ مخامخ یو، څنګه وکولای شو چې د ژورې کلتوري ستراتیژۍ پر بنسټ باندې د دې موږ لپاره موږ حل لارې پیدا کړو، او هغه افغانان چې اوس د نړۍ په ګوټ ګوټ کې خوره دي، موږ څنګه وکولای شو چې دوی خپل کلتوري هویت وساتي، خپل ارزښتونه وساتي، څنګه دوی خپل تړاو د خپل لوی کور سره وساتي.
د افغانستان د سوداګرۍ په خوانی وزیر ډاکټر انور الحق احدی وایي دا چې خلک د نړیوالتوب په لور په چټکۍ سره روان دي، پښتنو ته پکار دي چې هغه څه چې د دوی په کلتور کې ځانګړي دي هغه ته تقویت ورکړي.
هر ټولنه کلتور لري، ټول حرکات خپل ذات با معنا نه دي، کلتور د څه معنا ورته ورکوي. مثلا نو سړی راځي تجګیګم، دغه کلتور د څه دغه زما جګیدل معنا د احترام ورته ورکوي. دنیا اوس په طرف دی ګلوبلایزیشن خوا ته روانه ده، ملتونه باید هغه څه سي ځانګړي دي دوی کلتور کې هغه تقویه کی سي یو څه ځانګړتوب دنیا کې ولري، خو په عین حال کې په کلتورونو کې مشترکات هم ستدي، خصوصا د ارزښتونو په سطح باندې دا مشترکات بیا په مدنیتونو باندې وړي. مثال په ډول د اسلامي جوامع سره سره د ارزښتونو په لحاظ موږ کلتور ډیر ورتواله لري. نو په دغه دنیا کې چې اوس موږ ټول د والی خواته سره روان یو، په عین حال کې یو څه فرقونه به وي، او ملتونو ته مهمه ده چې دغه فرقونه د کلتوري لحاظ هم مشخص کی، نه په دې چې نورو ته بد وایي.
افغاني پښتني کلتور په افغانستان او خیبر پښتونخوا سربیره په ټوله نړۍ کې د ټولو پښتنو د ګډو ارزښتونو مجموعه ده چې پښتانه له غیر پښتنو څخه بیلوي او پښتنو ته د هغوی هویت ټاکي. فرهنګ پیژندونکي په دې باور دي چې که هر ملت خپل کلتور او ثقافت له لاسه ورکړ، د هغه ملت وجود به له منځه ولاړ شي. د باختر ستوري ګرانو مینوالو لخاغلی ډاکټر زغم نبمو په تیر خبرونه کې د ناول او لنډی کیسې یا افسانې ترمنس په توپیرونو اوریدلی وی. دا چې خاغلی زغم د ناول په اړه نور څه ویل لري، راځي چې د مرکی په ورستۍ برخه کې ترې نوورو.
ڈاکٹر صاحب، تاسو په خپلو خبرو کې انګریزي ادب د ناولونو باندې خبره وکړه چې دوی پکې تخیل پراخه ساتي او مثلا فکر ته پکې وده ورکوي. هغه ناولونه چې د انګریزي ادب نه پښتو ته راغلي، د یو نوي ناول لیکونکي لپاره د هغه ناولونو لوستل څومره ضروري دي چې د دوی فکری او تخیلي وسعت کې ونډه ولرلی شي؟
ناول لیکونکي د ناول لوستلو ډیر شان زده کوي. مثلا زه خپل تجربه درته وایم، د تیر کال ما یو انګریزي ناول وژباړو، د ګټ فلای نوم یې، دا چې مې وژباړو هلته مې په مکالمو کې یو تخنیک ته پام شو. که څه هم دغه ناول د شلمې پیړۍ په لومړیو کلونو کې لیکل شوی او چاپ شوی و، یعنې ډېر نوی شی نه دی. ممتاز زما لپاره یې دغه تخنیک نه وایي و چې ما نه اولیدلی. مثلا زه تاسو سره غږېږم، خبرې مې تاسو سره دي، په همدې منځ کې چې تاسو سره غږېږم په بل چا باندې مې یو غږ کوم، وایم په خیر راغلی. دغه تخنیک د مکالمې یو ډول د لوستونکي ساه تازه کوي، خصوصا کله چې ډیالوګونه داسې دوامداره وي، پرله پسې څو خبرې اترې تا سره تبادله شي، په دې منځ کې دغسې یو شی زما لپاره نوی و. دا چې دوی دغه صحنې څنګه انځوروي، دغه د یوې منظرې توصیف څنګه کوي، څنګه یې غځوي، دا سړی ورنه زده کولی شي. دغسې د پیښو ترمنځ منطقي تړاو ورنه زده کوي، همدارنګه د کرکټرونو نفسیات ورنه معلومولی شي چې کوم کرکټر کوم نفس لري. معمولا د انسان خوی دغسې دی چې خویونه یې په اسانه نه بدلیږي. یو څوک چې ځینې خویونه لري هغه تر ډېره عمره پورې پکې وي. په شرقي داستانونو کې معمولا دغه ثبات نه وي په کرکټرونو کې. یو څوک یو دم ډېر بد سړی وي، په معمولي پیښه باندې یو دم سل درجه واوړي او ښه سړی ځینې جوړ شي. حال دا چې خویونه دومره اسانه نه بدلیږي. او په غربي ناولونو کې که سړی د دغو شیانو ته ځیر شي، بیا پوهیږي چې څنګه کرکټرونه انځور کړي.
ډاکټر صاحب، لکه څنګه چې د انګریزي ادب نه پښتو ته بلا ډېر ناولونه راژباړل شوي دي او ستاسو په وینا ګټه یې هم رسولې ده پښتو ادب ته، نه یوازې دا چې پښتو ادب بېغني شوی، بلکې خلکو ته د ناول لیکلو چلونه هم ورښودلي دي. کوم دغسې د پښتني ټولنې ناولونه چې کوم لیکل شوي دي او حساب پې کېدای شي دا انګریزي ته واړول شي، دا به څومره ګټه هم د پښتو ادب ته رسولې وي او هم به انګریزي ادب ته؟
خیر، له دې چې ادبیاتو ته ګټه کوي، دا د انسان لید ته ډېره مرسته کوي، د انسان لید پراخوي. موږ چې د اروپایي لیکوالو یا د امریکایي لیکوالو ناولونه لولو، موږ د دوی له ژوند سره، د دوی له ټولنې او خلکو سره بلدیږو، د دوی ستونزې، د دوی عواطف، د دوی احساسات درک کوو. نو یو ډول نزدیکت پیدا کیږي د انسانانو ترمنځ، او دا باید وي. دا چې وایي چې نړۍ نه کلی جوړیږي، خو د انسانانو ترمنځ دغه واټنونه باید رالنډ شي. او د پښتو نه نورو ژبو ته د پښتو ناولونه ژباړل په دې لحاظ هم ډېره ګټه کوي چې نور خلک معمولا افغانستان ته د رسنیو په سترګو ګوري. رسنۍ چې افغانستان څنګه انځوروي، دوی ټول افغانانو ته په همغه سترګه ګوري. مثلا په خبرونو کې موږ هره ورځ د خشونت، د تشدد او د وحشت پیښې وینو، او ممکن غربیان فکر وکړي چې افغانان دي همدغسې، ټول دغسې دي. حال دا چې که زموږ ناولونه دوی ولولي، امکان لري چې نظر یې بدل شي، د عام خلک یې پوه شي چې افغانان هم د نور انسانانو په شان همدغسې انسانان دي، مینه پېژني، عاطفه پېژني، انسانیت پېژني.
خو ډاکټر صاحب، ځینو افغاني لیکوالو بیا په انګریزي، فرانسوي او یا الماني ژبو باندې هم خپل ناولونه لیکلي، دغه ته په کوم نظر ګورئ؟
افغاني لیکوالو چې ناولونه لیکلي دي، چې ناولونه یې ترجمه شوي دي، یا د خپله په انګریزي یا فرانسوي یا نورو ژبو لیکلي دي، دلته یو ډول زه داسې احساس کوم چې سیاسي چلند کېږي. دوی د غټ خودلو لپاره داسې احساسوم چې غربیان زموږ له ادبیاتونه هم د سیاسي اوزار په توګه کار اخلي. هغه ناولونه چې دلته تفرقه زیږوي، قومي تعصب او ژبنۍ او دغه مسایل پکې وي، هغه دوی ډیر پالي او تبلیغ ورته کوي چې خلک یې وپېژني او چاپوي مثلا. هماغه ناولونه چې د همدې ټولنې یو غړی لیکلی دی، د همدې ټولنې واقعیتونه راښیي. هغه ناولونه تر اوسه نه چاچ بړلي دي، که اوس بړل هم شي ممکن څوک یې په اسانه چاپ نه کړي.
د باختر ستوري ګرانو مینوالو، دا هم د یار محمد پردیس په غږ کې د ځوان شاعر جمال ثاقب غزل. مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو، د باختر ستوري ونیزه خبرونه هم دومره وا. تر بلې خبرونه پورې خپل کوربه باز محمد عبد ته اجازه ورکړي. خات او آباد اوسئ.
مشال ریڈیو دا
خوب نملم کے چوکرا کی مانا پروتم سر میں کے دخپل یار کو زنگانا پروتم سر میں کے دخپل یار کو زنگانا خوب نملم کے چوکرا کی مانا سر میں خید اخبل یار پزنگانا رو تم سر میں خید اخبل یار پزنگانا خوب نم چھ باغ دے دو گلو نو ما خان دے سرستر کے ساقی د ساقی سروستر گو کی جان دے لاس پا ستار پروت لے ونے مسلک خیان دے آڑائی پی نارے نارے دمینے افسانا پروتم سر میں خید اخبل یار پا زنگانا پروتم سر میں خید اخبل یار پا زنگانا سر میں پید اخبل یار کو زنگانا رو تم سر میں پید اخبل یار کو زنگانا خوب نم چناستم دجندی پیا خواڑا شام سویلو کے لکس رشم والاڑا سریشن دے مسکی شو ماته وچ جړ جړ سکت دزړ وینه دا شراب دی مستانا پروتم سر میخه تخپل یار کو زنګانا پروتم سر میخه تخپل یار کو زنګانا خوب نہ ملما کے چوکا کیوانا پروتم سر میخه